اخیستل کیده. د وخت ستر حکیمان او جایگیرداران هم دلته وو او لډی رورای به دغه کلا خپل غرور ښکاره کوو، مګر اوس د یوې یتیمې په څیر ریښې ریښې ګریوان پرته ده. اوس یې غرور غورځنګونه نه کوي، ځکه چې اوس پکې هغه پخوانی شاهان نه اوسي. اوس د مرګ لږ وخت سره مخ ده. موږ نننی ژوند په شیبو کې خپرونه د بوست تاریخي او لرغونې کلا ته ځانګړې کړې. راځي وګمې رشیدې ته غوږ شو.
قدر منو اوریدونکو، د پخوانیو شاهانو د بخت او تخت هغه مرکز چې د بوست کلا په نوم یادیږي، هر مازدیګری د هلمند باد له دیوالونو سپیرې دوری پورته کوي. نه اوس هغه پخوانی شاهان شته او نه هم هغه کاروانونه چې باج ورکړي. د کلا لوی لوی دیوالونه نړېدلي ښکاري، یوازې ځینې برخې جوړې او نور ټول د خاورو غونډې شوې دي. خو بیا هم یوه دروازه لري چې څو تنه پولیس یې څوکیداری کوي. په دې به وروسته وغږیږو چې د بوست تاریخي کلا د وخت له کومو تړکونو راپاتې ده. اول به د هلمند له اوسیدونکي وحید الله الفت څخه د دغه کلا د عمومي وضعیت په اړه واورو.
دا کلا نه یوازې د افغانستان بلکې په نړیواله سطحه باندې د تاریخ په برخه کې ډیره مهمه کلا ده. دا د تجارتي مقصد لپاره جوړه شوې ده. دلته دوه برخې وي، یو بوست کلا او یو لشکرګاه. څه خپل ورته وایي که لشکرګاه موږ ترجمه کو پښتو ته، نو پوهیږو چې د لشکر ځای چې هلته به لشکر اوسېدل. دا ساحه تقریبا د شلو متر څلوېښتو کیلومتر مربع او پورې مساحت دا ټول لري. ولې خپل قلا سه کم ځای کې موقعیت لري. دا قلا تقریبا یو کیلومتر مربع ساحه شاید په بر کې ونیسي. چې دغه شاوخوا ډېر جګ دیوالونه چې پنځه شپږ متره دغه جګوالی ده او دغه پرېړوالی، تر دې حده پورې چې کېدای سي حتی موټر، ګاډۍ یا بل څه پرې باندې لاړ سي. کله چې موږ د قلا خواته تفعیلا د لشکرګاه له خوا نه ځو، په لومړي سر کې موږ ته کیڼ لوري ته د بست هوایي ډګر ده چې نوی جوړ وای دا واغه پوخ سوای دا. او د دینه سوران د کلمه مخکې زو مونږه دوه برخې وینو. یو خلاص ته نړیدل دیوالونه او قلاګان دي زړې، او کین لاس تم زراتیز مکه ده. چې کین لاس ته د ارغنداب رود موقعیت لري، او خلاص ته د هلمند سیند ده.
لیکوال او سیرونکو ګل رحمان رحمانی مو په دې اړه غږولې. نو موري د بوست کلا پر تاریخ یو سیړنه هم کړي د چيله سیړنو څه جوته شوی له هغه به وورو.
د بوست کلا هم یو دغه اثارو څخه ده چې شاید ګڼ خلک ورسره آشنا وي، ځکه چې د افغانستان په بنګلور باندې هم د دې یو تصویر شته دی. که د دې کلا تاریخي شالید ته لاړ شو، په دوو روایتو کې یو روایت دا دی چې دا د اسلام نه مخکې جوړه شوې وه او تر اسلام مخکې ډېره لرغونتیا نه لري. خو بل روایت دا دی چې د حضرت مسیح علیه السلام نه درې زره کاله وړاندې، یعنی قبل الملاد کې دا جوړه شوې وه. د نوشیروان پاچا په وخت کې د ده یو وزیر و چې عموماً د کلتوري چارو د نورو مسؤلیت یې پر غاړه درلود چې بوستک نومېده. بوستک یا بوستک هغه کس و چې د دې کلا د جوړولو مسؤلیت ورسپارل شوی و. هلته که څه خپل زمانہ کې دغه خپل شاید دومره تاریخي ارزښت نه درلود، دلته تر ډیره پورې هغه زور چې و یا مرکزی چې و د دې اقتصادي اړخ و چې کاروانسرایونه به مثلا د افغانستان د لارې تلل، د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته، چین ته په ځانګړي ډول د ورېښمو لار او دغه نور کاروانونه یې سره ملګري کېدل او دې نه د مزای جوړولو. او بله، د تاریخ په اوږدو کې د دې موقعیت ورانېدل چې تاریخي روایت کې وایي چې دا تقریبا درې ځله یو ځل ورانه شوې ده.
ښاغلی رحماني وایي چې د دې محل نړیدلې کلا به زرګونه کاله پخوا ډېرې شپې د موسیقۍ په سره او تال کې ډوبه وه او د وخت شاهانو په ډېرو ښو رنګونو سره راښکلې کړې وه. نوموړی د جوړښت په اړه وایي،
د دې د جوړښت په اړه ویل کېږي چې دا تر ډېره تر ځمکه لاندې ساحه کې جوړه شوې وه. یعنی تقریبا یو کاروانسرای و چې د پوځیانو خونې وې، امبارونه و، د امیرانو د استوګنځایونه پکې وو. د دې دروازه د سردار محمد داود خان په وخت کې بیا رغول شوې وه، او لکه څرنګه مې چې وړاندې ویل دا تر ځمکه لاندې ده. او همدا اوس هم پکې د آسونو د تړلو ځایونه چې پخوا به ورته طبیلې یا طویل خانې ویلې، هغه هم پکې فعالې دي. او په سر باندې یو ځانګړی تخت یا د ناستې ځای لري چې دغه امیران یا مسئولین ور باندې کېناستل، لطمن د تفریح او د خبرو اترو لپاره، یا به مثلا په رسمي یا غیر رسمي ډول کارول چې تر اوسه هم پکې دغه ځانګړتیاوې موجودې دي. اوشته
دی وایي چې د پښتني کلاسیکو شفاهي اماسي ادبیاتو له مخې داسې څرګندېږي چې بوست په خپل وخت کې دوی دروازې درلودې، چې یوه یې د هلمند سیند لویدیځ خواته چې لارې د بوست څخه زرنج ته تللې وه پرانیستې وه، او بله دروازه د کلا ختیځ خوا کې وه چې دا لار بیا د بوست څخه د پنجوایی او هند په لور تللې وه. د هلمند اوسیدونکی وحید الله الفت په دغه تاریخي کلا کې د یوه تنور یادونه کوي، او د دغه تنور اړوند یوه فولکلوریکه کیسه هم بیانوي.
تنور غوندی یو سدی سر جګوال تقریبا شاوخوا 15 متر پورې ورسیږي. د دې پاک لمانه داسې ویل کیږي چې په خوارل د کومه بیبی یا سوګو داسې چې هغه په دغه تنور کې ډوډۍ پخوله خلاص سوګو سره دا وکسان لپاره د ډوډۍ پخوله. داسې ویل کیږي چې په خوانی خلک ډیر جګ جسمونه دی درلودل ډیر غټ وو. همدا شاوخوا ساحه کې سوګ مشته وو، دغه ساحه نه به دې ورته ډوډۍ پخوله. اوس کور داخل سو هغه تنور شکل ده او سر هم خلاص ده، تر څنګ دغه دروازه سی ور داخليږي ده، هم لکه تنور مورې نه وي، سو ګور داخليږي ده یو شکل سره دروازه لري. تبي د کچر تاغه خلک دومره غټ جسامت ولر نو کېدل سي د یو تنور وي او لمدنه په همدې شکل سره استفاده کوله.
د دې بوس د تاریخي کلا د داخلي ودانه پاړه وای چې اوس ډیره تخریب شوې ده. دا چې څه ډول و نو موري وویل
اصلی قلا چې بوس قلا ورته وای هغه پامدغه تپکې موقعیت لري. کله چې دې ته وروخېجو تقریبا دا تپه په شاوخوا 50 متره جګوالی شاید ولري. تپه کې تاسو کله وروخېجو هلته موږ د یو کوهی په شکل سره ډېر غټ کوهی ده، تقریبا د 10 متره مربع روشنداز په شکل سره دا جوړ شوی ده. او بیا د شاوخوا لاندې سلاش تقریبا په خوا داسې ویل کېږي دا وه طبقې وو، پامدغه تپه کې لاندې دا کیندل شوی و. دا وه تپې په ډېر مهارت سره په حساب هغه مهارتونه چې کوم د ساختمانونو جوړېدلو کې استفاده ترنه کړل هغه پامدې ترنه استفاده شوی ده. نو دې ته چې کله لاندې وګورو موږ فعلاً څلور منزله مشاهده کولای شو، څلورم منزل هم یو څه ډک شوی ده. لومړی ځل لپاره نظامي کسان چې په دې محل کې اوسېدل کله ناکله مثلا په دې باندې محاصره سي یا دوی یا مثلا کمبل مشکل سي. د همدغه قلعه لاندنۍ برخه کې ویل کېږي چې د هلمند سیند ته لاره جوړه شوې وه، همغه ځینه به د اوبو د راخیستلو امکانات وو، ځکه دوی به نوره غذا درلوده. دا پلان یې درلود چې په میاشتو میاشتو که چېرته موږ محاصره سو نو بیا به د همدغه اوبو نه موږ استفاده کوو او هغه به راخلو، ولې موږ به دښمن نه وینې نه به مشاهده کوي. او یو بل روایت دا د همدې قلانه تقریبا په 30-50 کیلومتر کې شاید مخطر قلا په نام سره یو بل څکله موږ د لخکرګا خار نه د قندار لوري ته ځو، قندار دورایي طرف ته یو بل قلا مشاهده کوو. ویل کېږي چې دغه بست قلا او د مخطر قلا ترمنځ یو تونل وو. او یو بل پلان دا و په هغه وخت کې چې کله مثلا دا ځای محاصره کېږي د دغه لارې نه به دا موږ هغه ساحې ته باسو، مخطر قلا پورې دا یو تونل وو.
اوریدونکو، د یاد کلا یو ډیره مشهوره فولکلوریک کیسه هم موجوده ده. وای چې د نوشیروان په وخت کې د بوس دروازه جوړه شوې وه. په دې کې یو زنجیر و چې خلک براتلل، دا بیا شرنګاوه او د عدل غوښتنه به کوله. یو وخت یو خر راغلی و چې ځان ورسره وموخي، زنګ وهل شوی و. پاچا چې خبر شو چې خر راغلی دی، پاچا خر وکړ چې ډیر ډنګر دی، د هغه څښتنې پیدا کړ او ورته ویې ویل چې دې خره عرض کړی دی. هغه ته وویل چې ته به خره ته ښه خواړه ورکوي، ځکه دا یې حق دی تر څو له دې حالته ووځي. د بست پر تاریخي او لرغونی کلا د وخت ډیر تړاکونه تیر شوي، خو نږدې تیرو شوي تړاکونو یا څیره بیخي بدله کړې ده. بیا هم وحید الله الفت
په دې ځای کې سکندر مقدونی، همدارنګه علاءالدین جهانسوز او چنګیز او تیمور لنګ دې څه کلام لیکلي دي. قلاته سخت ضربه اړولې ده، ولې سلطان محمود غزنوي او د اولادې شاه محمود خان او نور دا بیرته بیا ترمیم کړی ده. او دا ترمیم په اساس باندې د تروس پر رسیدلې ده. خو په اوس محل کې کزو ویم چې هغه مره به هغه بادشاهان سمره ظلمونه په هغه وخت کړی دي، هغه مره به نو تخریب ولې وس ډیر د تخریب دوه په حال کې. دولت او نړیوال ټولنه تاریخي ابداتو د کوم سازمانونه چې دي که یونسکو ده که نور ده، هغوی دې ته زیات توجه نه ده کړې. امکان د دې شته ده چې په 10 یا 15 یا 40 کالو کې د قلا مکمله تخریب سي.
سید احمد هیله من چې په زلونه زلونه دغې کلا ته تللی خوشي نه ښیي چې دا کلا په بشپړه توګه د له منځه تللو له ګواښ سره مخ ده. دی وایي هغه تاریخي کلا چې له نوشیروان څخه نیولې تر سلطان محمود غزنوي پورې شاهان پاتې شوي، اوس مهال د چرسیانو او پوډریانو د نشي ځای دی.
دولت د نت پاملرین له لاسه هلته پوډریان دي، چرسیان دي، هلته ببوس کلا کې اوسي او وري ژوند کوي. نو دولت څخه موږ هم دا غوښتنه د هلمند خلکو چې د ببوس کلا ته پاملرنه وکړي او دا خلک دغه څه پسې واخلي.
د چې د دغه کلا د جوړېدو په برخه کې تر اوسه څه شوي، د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مظلوم یار سره مو خبرې کړې. نو موري وویل
در څو اپته مخ کې خپل د جناب والي صاحب د ولایت د مقام د طرفه ورغانای محل ته د کلای بوست او دغه د مشهور ششک د جوړېدو وړاندې شوی دی. همدارنګه موږ څو ځله د خپل وزارت د لارې یونسکو ته اسیسکو ته د متحده ایالاتو د سفارت فرهنګي برخې ته او د فرانسې د هیواد د فرهنګي برخې سره رابطې کړي دي. مخکې به هغوی موږ ته ناامنۍ بانه کوله، لیکن په دا اواخر کې د ولایت د مقام لخوا هغوی ته اطمینان ورکول شوی دی چې د کلایبوس په سیمه کې امنیت سل په سل کې تامین دی. هغوی وعده کړې ده چې موږ په نږدې راتلونکو کې د فرانسې د هیواد او د متحده ایالاتو یو ګډ هیات هلته سیمې ته لیږو او بالاخره د کلایبوس ته او شاوخوا تاریخي ابداتو د بازسازۍ کار شروع کوو.
مینوالو نسویل کیږي چې دغه کلا د وخت ډیر ناکردۍ زغملي په سلګونه څه چې په زرګونه ککرۍ پکې خاورې شوې دي، خو لا هم نیمه ورانه شوې ته نه ولاړه ده. دا هم باید یادونه باسو چې په هلمند کې د بوست کلا سربیره د موسی کلا، څاروان کلا، زمینداور او داسې نور تاریخي ځایونه موجود دي چې تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. د تاریخي او فرهنګي میراثونو د پاملرنې او ساتنې په هیله نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼې هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. د خدای په امان.
سیمکوا دا سیخو مکوا مخمر.